د سهارا ته بجې شو په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدین به ورسره باثباته شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هم وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. پر دې او نورو ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی غوښتنه کوي چې روانه اونۍ د خود مختار کردستان د سیمې لخوا د خپلواکۍ لپاره ترسره شوي ټول پوښتنه دې لغو شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریه او عراق په اړه خبرې وکړي. خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن سهار د افغانستان اجرایي رئیس په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره وګوري. له اجندا سره سم عبدالله باید پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان او هند ګډ نندارتون پرانیستلی وای، خو د اجرایي رئیس سفر وځنډېد او دا نندارتون د افغانستان د تجارت او صنایعو وزیر همایون رسا پرانیست. په دې نندارتون کې شاوخوا 240 افغان سوداګرو غالۍ، وچه میوه، تازه میوه، زعفران او ګران بیه کانې نندارې ته ایښې دي. 500 هندي سوداګرو او 60 امریکایي شرکتونو هم پکې برخه اخیستې ده. دا نندارتون به د شنبې تر ورځې امپرانستی وي. د دې نندارتون تر څنګ به نن افغان او هندي سوداګر 12 غونډې وکړي. په دې غونډو کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د هند او افغانستان ترمنځ صادرات او واردات وده کولی شي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي. د کابل پر هوایي ډګر له برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د امریکا سفارت په کابل کې اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان وضعیت بې ثباته بلل شوی او ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې امریکایانو ته ګڼ ګواښونه شته. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې کوم امریکایان چې په افغانستان کې دي باید په افغانستان کې ژوند کوي باید ژر له دغه هیواد ووزي. په کابل کې پرون د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر برید وشو. برید کوونکو څلور تنه وو چې پرون مازدیګر ووژل شول. د برید کوونکو د توغندیو د برید له امله یوه ښځه ووژل شوه او 12 تنه ملکیان ټپیان شول. طالبان وویل چې د حمله دوی کړی ده او داعش په خپلې ویبپاڼې اعماق کې د برید ویډیو خپره کړې او د حملې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د فراه والی وایي د پشتکو په ولسوالۍ کې 9 پولیس او 12 یاغیان وژل شوي دي. محمد عارف شاه جهان د دې برید په اړه د سیشن بی په شپه وشو ازادي راډیو ته وویل
7 نفر از سربازای ما شهید است و 4 نفر هم زخمی.
زموږ 9 پولیس شهیدان شول او 4 تنه هم زخمی هم دي. د دښمنانو 2 مړي په سیمه کې پاتې دي. کله چې مرستندوی ځواکونه د جګړې ځای ته ورتلل له سیمې څخه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دښمنانو تلفات تر 12 رسیدلی وو. په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې شاوخوا 300 یاغیانو د پشتکو د ولسوالۍ پر پوستو برید کړی وو، خو د فراوالي وویل چې د دې شمېرو په اړه دقیق معلومات نه لري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی غوښتنه کوي چې روانه اونۍ د خود مختار کردستان د سیمې له خوا د خپلواکۍ لپاره ترسره شوي ټول پوښتنه د لغوه شي. هغه وایي دغه ټول پوښتنه باید لغوه شي او د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرې پیل شي. عبادی چې پرون د عراق د پارلمان غړو ته خبرې کولې دغه راز وویل چې موږ به هیڅکله هم د دغې ټول پوښتنې پر نتیجو خبرې ونه کړو. موږ به د اساسي قانون له مخې د عراق قانون د کردستان په ټول سیمې تطبیق کړو. د کردستان د انتخاباتو چارواکو پرون دغه ټول پوښتنې نتیجه خپره کړه او ویل چې په سلو کې 92.1 رایې ورکوونکو ورته مثبته رایه ورکړې او په سلو کې له 2 زیاتو رایې ورکوونکو پکې ګډون کړی دی. په عین حال کې رویترز خبر ورکوي چې پارلمان له عبادی وغوښتل چې د کردانو تر کنټرول لاندې کوک سیمه ته پوځیان واستوي چې د تیرو د سرچینو کنټرول ترلاسه کړي. د پارلمان په تصویب شوی پریکړه لیک کې د عراق له حکومت غوښتل شوی چې په کرکوک کې د تیرو سرچینې بیرته د تیرو د وزارت تر کنټرول لاندې راولي. په کرکوک کې چې د څو قومونو خلک اوسې کنټرول له 2014 میلادي کال راهیسې د کرد پیشمرګه ځواکونو په لاس کې دی. هغه مهال د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د زور له امله سیمه پریښې وه. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې د کردستان ټول پوښتنې اندېښمن کړی دی. باب کراکر د عراق الهوره تلویزیون ته وویل چې د عراق بې ثباتۍ ته اندېښنه لري.
I'm disappointed that the referendum took place. You know, I don't like.
زه د مایوس کرم چې ټول پښتنه وشو. زه نه غواړم چې د انتخاباتو په درشل کې چې راتلونکي کال په عراق کې ترسره کیږي د بې ثباتۍ علتونه را پیدا شي. د دې مطرح امریکایي سناتور له اندېښنې سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د عراق پارلمان پرون له مرکزي حکومت وغوښتل چې د کردستان کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریه او عراق په اړه خبرې وکړي. له ترکیې څخه پوتین دغه یوه ورځنۍ کتنه وروسته له هغې ترسره کوي چې درې ورځې وړاندې دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د عراق په شمال کې د کردستان د خپلواکۍ لپاره د لانجمنې ټول پوښتنې په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي. د اردوغان دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دواړه مشران به د دو اړخیزو او د سوریا او عراق په ګډون د سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړي. موسکو او انقره د سوریې په جګړه کې د دوو مختلفو لورو ملاتړ کوي. روسیه او ایران د سوریې د ولسمشر بشر الاسد او ترکیه او د امریکا متحده ایالات هم د هغو یاغي ډلو چې د اسد د رژیم په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. خو روسیه، ترکیه او ایران په روانه میاشت کې موافقه وکړه چې په ادلب کې به د مخالفو ځواکونو تر کنټرول لاندې د شخړو د کمولو یوه سیمه رامنځته کوي. له دې مخکې د جولای د میاشتې راهیسې د سوریې په دریو نورو سیمو کې هم ورته سیمې رامنځته شوې دي. او د امریکا د متحدو ایالتونو او روسیې فضایي ادارو موافقه وکړه چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. ناسا او روس کاسموس پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې وړاندې به په فضا کې ګډې څېړنې وکړي. همداراز به د سپوږمۍ د سطحې په اړه تحقیقات وکړي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی چې د واشنګټن او موسکو اړیکې ښې نه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدان به ورسره باثباته شي.
More stable Afghanistan means a more secure NATO alliance, more security for people living in NATO allied countries.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. خو آیا دا هیواد په خپله خاوره کې د سختدریزو ډلو په ځپلو کې هم همکاري کوي؟
د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف هیڅ اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان له حکومته غوښتي چې د عراق کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي چې د تیلو د سرچینو کنټرول ترلاسه کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه هم درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي د ناتو ټول متحدان به ورسره باثباته شي. این ستولتنبرګ رویترز آژانس ته وویل چې د افغانستان امنیت د ټول اروپا او د ناتو د غړو په ګټه دی. نوموړي پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او د امریکا د متحدو ایالتونو له دفاع وزیر سره په ګډ خبري کنفرانس کې هم ورته څرګندونې کړې وې. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د افغانستان او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په کابل کې رویټرز آژانس ته وویل
I'm confident partly because we all have made the decision. We made the decision in June to increase.
زه ډاډم ځکه چې موږ د جون په میاشت کې فیصله وکړه چې په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر زیات کړو، چې افغان سرتیری وروزی سلام مشوره ورکړي او همکاري ورسره وکړي. همداراز ډاډم ځکه چې له افغانستان سره مرسته د اروپا او د ناتو د متحدانو په ګټه ده. د دې لپاره چې باثبات افغانستان د ناتو د متحدانو د خوندیتوب په معنا دی، د هغو خلکو د امنیت په معنا دی چې د ناتو په غړیو هیوادو کې ژوند کوي. د ناتو عمومي منشي د امریکا له دفاع وزیر جیمز ماتس سره پرون سهار کابل ته ولاړ. دوی مازدیګر له ولسمشر اشرف غني سره په یوې ګډې خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس دې غونډې ته وویل چې طالبان د حقانی شبکه داعش او القاعده شبکه به په هیڅ ډول د جګړې له لارې بریالي نشي. تر دې خبري غونډې وروسته د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ رویټرز ارانس ته په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د ځانګړي ځواکونو پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل زما په باور دا مهمه ده چې له افغانانو سره په څو اساسي برخو کې مرستې وشي، مثلا د ځانګړو ځواکونو د روزنې په برخه کې. دغو ځواکونو دا ثابته کړې ده چې له طالبانو او اکثرو تروریستي ډلو سره په جګړه کې ډېر برلاسه دي. همداراز له افغانستان سره د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې مرسته وشي، ځکه چې هوایي ځواکونو ته اړتیا شته. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په ستراتیژي کې چې د اګست په میاشت کې اعلان شوه، پر دې ټینګار شوی دی چې ناټو هم د افغانستان په ماموریت کې خپله همکاري زیاته کړي. د اوس لپاره 8400 امریکایي او شاوخوا 15000 د ناټو د نورو غړیو پوځیان په افغانستان کې دي. د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر وویل چې 3000 نور امریکایي پوځیان به افغانستان ته واستول شي. د ناټو عمومي منشي وویل چې نړیوال ځواکونه به د افغانستان په جګړو کې برخه وانخلي، خو افغان سرتیري به وروزي، هغوی ته به مشوره ورکړي او د دې ترڅنګ به د افغان ځواکونو تمویل ته ادامه ورکړي.
و موردل چې د ناتو عمومي منشي وایي که افغانستان باثباته شي، د ناتو ټول متحدان به ورسره باثباته شي. د افغانستان په ثبات کې یو مهم لوبغاړی د سیمې یو مهم لوبغاړی هم پاکستان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. خواجه آصف دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د امریکا دفاع وزیر یو وار بیا وویل چې د ترورستانو پناه ځایونه به ونه زغمي. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سیمیت د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره په یو وخت وویل هیواد چمتو دی له امریکا سره د افغانستان د سولې په پرمخ بیولو کې ګډ کار وکړي. خواجه آصف د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې په ایشیا سوسایټي یا آسیا ټولنه څیړنیز انسټیټیوټ کې وویل پاکستان تیار دی چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د پولو د اغیزمن کنټرول او د افغانستان د جګړې په سوله ییز حل کې له امریکا سره کار وکړي. پاکستان تر دې پخوا هم په ځلونو ویلي چې د پولو د کنټرول په برخه کې همکاري کولای شي، خو په خپله خاوره کې د افغانستان جګړه پر مخ نشي بیولی. د پاکستان د دی نیوز ورځپاڼې ایډیټر او د سیاسي چارو مبصر رحیم الله یوسفزی وایي له دې خبرې د پاکستان منصور داده چې پاکستان د افغان طالبانو مشران په خپله خاوره کې نه ځپي.
پاکستان خو شرایط دي که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغې ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان ته اون کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تعاون کوي. پاکستان دا ویلي دي چې دوی به د پاکستان په خاوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف هیڅ اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. نو دا خو ډېر واضح خبرې دي.
خواجه آصف چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په 2020 غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، همداراز وایي د افغانستان د ستونزو په خاطر پاکستان پلمه ګرځول نه منصفانه دي او نه دقیق. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په هند کې وو او هلته د هند له دفاع وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې یو وار بیا وویل چې امریکا به د تروریستانو پناه ځایونه ونه زغمي. تر دې وړاندې د اګست په پای کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو له ترلاسه کولو سره سره په خپله خاوره کې سخت دریځو ته پناه ځایونه ورکړي او نور به امریکا د پناه ځایونه ونه زغمي. خو خواجه آصف وویل هیواد یې پخوا د دې لپاره چې په افغانستان کې سیاسي حل لاره ترلاسه شي هر څه چې په وس پورول وکړل او دا هڅه هم کوي چې خاوره یې د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې افغانستان له پاکستان غواړي چې له خپلې خاورې د طالبانو مشران وباسي.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي، خو تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د پرله پسې غوښتنو په اړه چې ویلي دي غواړي له پاکستان سره د دولت په کچه د سولې خبرې وکړي ځواب نه دی ویلی. افغان ولسمشر پرون دا مسئله یو ځل بیا راپورته کړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې دوه اړخونه لري، یوه سوله د افغانانو ترمنځ او بله هم د دولتونو په کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ده.
خواهان دوربار کردن صلح در دو محور هستیم. یکی صلح با پاکستان که از طریق گفتگوی دولت با دولت به دست خواهد آمد. محور دوم صلح صلح بین الافغانی است. امروز به همه ثابت شده است که هیچ کس نمیتواند از طریق جنگ و خشونت خواست خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند.
په افغانستان کې د سولې په لپاره هم هڅې امپایل شوې دي، البته د افغانانو په مشرۍ. ارزګان هم چې یو جګړه ځپلی ولایت دی، په دې ولایت کې د سولې د عالي شورا یو نوی نوښت اخیستی. پرونې په دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د قومي مشرانو په ګډون یوه غونډه جوړه کړې وه. قومي مشرانو هم په دې غونډه کې د سولې د عالي شورا دغه اقدام وستای او د سولې په برخه کې له دې شورا سره د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. لترین کوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرفت رپورت واري.
د ورزګان سیمه ییز چارواکي او قومي مشران وایي نور له جګړې ستړي سوي او غواړي چې نور په خپلو سیمو کې هغه مرور ورونه چې د افغان دولت په خلاف یې وسله پورته کړې را پخلا کړي او د سولې له پروسې سره یو ځای کړي. د ورزګان ولایت دغه سیمه ییز چارواکي او قومي مشران پر داسې مهال د سولې او ورورولۍ هڅې پیلوي چې په دغه ولایت کې له تیرې یو کال راهیسې د جګړې ډګر تودي. چې دغه رواني جګړې نه یوازې دا چې په ورزګان ولایت کې خلکو ته مالي زیانونه اړولي، بلکې په دغه ولایت کې سلګونه میندې کونډې کړي او سلګونه ماشومان یې بې مور او بې پلاره کړي دي. دغه غونډه چې د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولایت مقام کې د قومي مشرانو لخوا په جنوم جوړه سوې وه چې سوله براولو، لومړی په ورزګان ولایت کې د سولې د عالي شورا نوي رئیس محمد نعیم خان حیدري خبرې وکړې او خلکو ته یې د ښه راغلاست تر څنګ وویل چې ځکه یې نن دغه غونډه جوړه کړې د ده په خبره چې څنګه کولای سو په ورزګان ولایت کې دغه رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدو. نوموړي وایي په سوله کې قومي مشران مثبت رول لوبولی سي او هڅه به وکړي چې د قومي مشرانو جرګې د دولت څخه مرور ورونو ته واستوي او هغوی را پخلا کړي.
اولین زموږ سوله موږ د روزګانیانو قومونو تر مابین باید سوله وکړو چې روزګانیان دا قومونه جوړ سول په خپل مرکز کې، نور به انشاءالله په ولسوالیو او هغه خلک چې خوابدي سوي دي یا د یوه مشکل یا د بل مشکل په خاطر هغه به انشاءالله عزیز موږ سره به په دغه سوله کې ځای کیږي. قومونه کولای شي چې هم د دولت سره خبرې وکړي چې بعضې ناخوالې پکښې کې دي، هم کولای شي چې د مخالفینو سره خبرې وکړي هغه دې لارې ته را جوړ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورزګان ولایت کې یوه اونۍ وړاندې د سولې د عالي شورا رئیس او دوه نور کارکوونکي په دې موخه له دندې لرې شوه چې ګڼي په دغه ولایت کې د سولې لپاره هیڅ هم نه دي کړي او وروسته یې پر ځای نوي کسانو ګمارل سوه. په ورته وخت کې بیا د ورزګان قومي مشران د سولې د عالي شورا د مسؤلینو د دغه اقدام ستاینه کوي او د پوره همکاري ډاډ ورکوي. دغه قومي مشران وویل چې دغه رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او نور ورته د منلو وړ نه ده او په خبره چې په دغه برخه کې ولسونه هم تر شا ولاړ دي. دوی دغه راز په دولت کې پر یو شمېر لوړپوړو چارواکو هم تور پورې کړ چې د دوی د ظلم او زور زیاتي څخه زیات شمېر ځوانان دې ته اړ سوي چې د دولت په ضد وسله پورته کړي.
ځکه که موږ روزګانیان هڅه ونه کړو موږ دغسې به لکه په غربت حالت کې چې د دغسې غربت حالت سره به مخامخ یو. دا زموږ یمانا وجدان وظیفه ده چې موږ خپل قومونه راسره رامنسجم کړو او سره یو ځای کړو او هغه خالیګاوي که چې په ولس کې وي هغه به ولس اصلاح کړي او که په چیرې دولتي چارواکو کې وي هغه به د دولت خواهش موږ وکړو دغه ناخوال ته به د پای ټکی کښېږدو. نو که کولای سو چې دغه د قومو د اتفاق د لارې موږ سولې ته هم لاسرسی پیدا کړو او هغه مشکلات چې موږ روزګانیان ورسره مخامخ یو هغه ته هم لاسرسی پیدا کړو.
نو موږ پر دغه اساس موږ راپورته سوي د ولس همکاري مرسته سره د قومي مشرانو همکاري سره چې په دې روزګان کې نور وینو ته دوام ورنه کړو او ویني باید په اوبو پاک کړو. د روزګان خلک وکت ک په اخلاص او په صداقت دې دغه ته ژمن سي او کار وکړي ژر ژر په روزګان د امن کور او په روزګان کې اول به په روزګان کې سوله راځي. ولې ځکه چې دا طالبان چې راغلي دا بارني خلک نه دي، دا د کلیو او د محل خلک دي.
دا یادونه ورده چې دا په تیر څو کلونو کې په روزګان ولایت کې لومړی ګام دی چې د سولې دغه درن بارته قومي مشران ټټر وهي او ژمنه کوي چې په دغه ولایت کې به جګړه دروي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
و موردل چې د اورزګان قومي مشرانو پرون په ترین کوټ کې په هغه غونډه کې چې د اورزګان د سولې د عالی شورا د مسولینو لخوا جوړه شوې و ډاډ ورکړ چې په دې ولایت کې به د امنیت او د سولې په ټینګېدو کې مرسته کوي. البته اورزګان هغه ولایت دی چې د راپورونو له مخې د خاورې په سلو کې نوي ویل کېږي چې د وسله والو مخالفینو په لاس کې د وسله والو مخالفینو هم تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ټول روغتیایي کلینیکونه تړلي دي او له دولته په دې برخه کې ځینې غوښتنې لري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
د سهار ته بجې او یو شپږ دقیقې کېدونکې دي. د افغان ماشومان او خزو د ملاتړ او پراختیا مسوي د یو شمېر رسنیو خبرونې او کارکونکو د لامل شوی چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د دې مسې رئیس زهره سپهر په رسنیو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی په اړه د یوې شوې سروې د نتیجو د اعلان په مهال وویل چې د رسنیو له لارې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتوالي لاملونه نه مسلکیتوب او غیر معیاري خبرونې او له ټولنیزو رسنیو څخه سمه ګټه اخیستنه ده. نور تفصیلی دی واصل وصال پر رپورټ کوي.
د افغان ماشومان او ښځو د ملاتړ او پراختیا موسسې د وی سروې لمخې د یو شمېر انزوریزو غږیزو چاپي رسنیو خبرونه کارکونکو او د ټولنیزو رسنیو څخه ناسمه ګټه اخیستنه د دې لامل شوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. د دې موسسې رئیس زهره سپهر د چهارشنبه پورس په کابل کې د دې سروې د پایلو د اعلان پر مهال ویل چې د رسنیو غیر معیاري خبرونه او د کارکونکو غیر مسلکي چلند د دې لامل شوی چې د رسنیو لالارې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کې زیاتوالی راشي.
پر اساس نتایج تحقیق خوشونت
سړنو لمخې د رسنیو لاري د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې زیاتوالی راغلی. په ټوله کې د دې سروې ګډونکوونکو چې سباندې 35 سلنه مېرمنې او سباندې 30 سلنه نارینه دي، په دې باور دي چې د یو شمېر رسنیو خبرونې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی لامل شوې.
د سروې د افغانستان په دریو ولایتونو کابل، بلخ او هرات کې د افغان ماشومان او ښځو د ملاتړ او پراختیا موسسې لخوا د پروموټ پروژې په مالي ملاتړ په دریو میاشتو کې ترسره شوه. په دې سروې کې له 100 تنو ګډونکوونکو څخه چې له نیمایي څخه ډېرې مېرمنې دي، په کې د رسنیو مسؤلینو او کارکوونکو، دولتي مامورینو او عام خلک شامل دي چې عمرونه د 30 کلونو په منځ کې دي. دا سروې ښیي چې د نور رسنیو په پرتله تلویزیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې ډېر اغېز لرلی. دا شان په دویم قدم کې بیا ټولنیز رسنۍ راځي او په درېیم ځای کې رادیوګانې دي. د دې سروې له مخې په یو شمېر رسنیو کې داسې سیریالونه او پروګرامونه خپرېږي چې په ټولنه کې تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې. د دوی په خبره د یو شمېر محلي رسنیو یو شمېر کارکونکو هم د خبرونو پر مهال اوریدونکو سره داسې خبرې کوي چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل شوي. په ورته وخت کې د رسنیو څخه د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي چې د رسنیو له لارې تاوتریخوالی نه بلکې د تاوتریخوالي په اړه عامه پوهاوی زیات شوی دی. له دې ډلې د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ یانه ادارې رئیس مجیب خلوتګر بیا د یادې سروې خلاف د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کموالي کې د رسنیو په مثبت رول ټینګار کوي.
دا دوه مسلې باید دلته سره جلا کړو چې یو یې د تاوتریخوالي په اړه عامه پوهاوی دی او بل یې د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. او رسنیو تر ډیره د تاوتریخوالي په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی او دا باید په څرګند ډول وویل شي چې رسنیو د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لوبولی دی نه په زیاتوالي کې.
ښاغلی خلوتګر وایي د افغان ماشومان او ښځو د ملاتړ او پراختیا موسې لخوا چې له دې موضوع څخه کومه ناسمه اخیستنه شوې باید اصلاح شي، ځکه د رسنیو کار د تاوتریخوالي په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دي چې دغه چاره رسنیو په ښه توګه ترسره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
ازادي راډیو اوري یو سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
نیویارک بوک ریویو ورځپاڼې د افغانستان په اړه تر دې سرلیک لاندې څه چې پوځیان یې نشي سمولی د مشهور پاکستاني تحلیلګر احمد رشید مقاله خپره کړې ده. احمد رشید لیکي د ولسمشر جورج دبلیو بوش او ولسمشر باراک اوباما لپاره افغانستان یوازې جنگ و، خو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لپاره دا یوازې هغه جنگ دی چې د نه غوښتل پکې شکیل شي.
د ورځپاڼې پر اساس ښاغلی ټرمپ له پایله نه غوښتل چې افغانستان ته نور امریکایي پوځیان واستوي، خو له واک ته رسېدو اته میاشتې وروسته یې پرېکړه وکړه. د نیویارک بوک ریویو ورځپاڼې د لیکوال په باور ولسمشر ټرمپ وهڅول شو چې افغانستان ته 3900 سرتیري واستوي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره کوم مهال ویش نه ټاکل شوی او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جنگ د بوش او اوباما د دورو په پرتله زیات پیچلی شوی دی. د ورځپاڼې اشاره دې ته ده چې اوس په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ داعش او نورې ډلې هم پیدا شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې د غونډې ترڅنګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې دې مسئلې ته اشاره وکړه. ویل چې په افغانستان کې شل وسلوالې سختدریزي ډلې فعال دي. په نیویارک بوک ریویو ورځپاڼې کې احمد رشید همداراز د افغانستان ستونزو ته په اشاره لیکلي، دا هیواد له یو شمیر کورنیو ګواښونو سره چې په سیاتیدو دي مخامخ دی، لکه تروریستي حملې، د طالبانو لاسته د سیمو لیبیدل، اقتصادي سقوط، فساد او داخلي سیاسي کړکیچ چې جګړمار او قومپال سیاستوالې د ولسمشر اشرف غني حکومت له ستونزو سره مخامخ وي.
د عراق پارلمان له حکومت او غوښتل چې د کوردستان کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي. په بغداد کې د پارلمان رئیس وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې د خپلواکۍ لپاره د کوردستان د دوشنبې د ورځې د ټول پوښتنې نتیجه پرون اعلان شوه. نور جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د عراق پارلمان له صدر اعظم حیدر علي بادی څخه وغوښتل چې د کوردستان کرکوک سیمې ته پوځیان واستوي او هلته د تیلو د زیرمو کنټرول ترلاسه کړي. په بغداد کې د چهارشنبه پر ورځ د پارلمان رئیس سلیم الجبوري وویل حکومت باید په شمال کې د کرکوک د تیلو زیرمې بیرته خپلې کړي، همداراز هغه سیمې چې اختلاف پرې شته ونیسي، او د تیلو فدرالي وزارت باید د دغو څارنه وکړي او واک یې خپل کړي. هره ډله چې په سیمه کې نفوس لري هغه پرې نشتي چې مداخله وکړي. د عراق مرکزي پارلمان په پرونۍ غونډه کې دا پریکړه هم وکړه چې د کوردستان سرحد باید له بهر سره وتړل شي. د پارلمان تر اعلان وروسته اردن اعلان وکړ چې د کوردستان اربیل او سلیمانی شهرونو ته به د جمعې د ورځې د ماښام له 6 بجو وروسته د اردن د شاهي هوایي چلند الوتکې خپلې الوتنې وځنډوي. دغه هوایي شرکت د اونۍ 10 پروازه اربیل او 3 سلیمانیه ته لرل. د عراق کوردانو د دوشنبه په ورځ د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وکړه چې نتیجه یې پرون د دې سربیره خبره شوه چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی خبرداری ورکړ چې نتیجه اعلان نه کړي. د کوردستان د انتخاباتو او ټول پښتنې د خپلواک کمیسون مشر هندرین محمد نتیجه داسې اعلان کړه:
۲۲.۱۶٪
خلکو په ټول پښتنه کې برخه واخیسته. د ټولو رایو شمیر 2,315,000 و 2.3% مثبت رایه ورکړې ده او 0.2% مخالفت کړی دی. د کوردانو مشرانو د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې دوی د عراق له مرکزي حکومت سره خبرو ته تیار دي. پرون د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د کوردانو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې له کوردانو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې خبرې کېدای شي او کله به هم د ترسره شوي ټول پښتنې د نتیجې پر سر خبرې ونه کړي.
د عراق صدر اعظم اوس ویلي چې دغه ټول پښتنه باید لغوه شي. هغه ویلي د اساسي قانون له مخې د عراق قانون به د کوردستان په ټولو سیمو تطبیق کړي. په لندن کې د په یو داوطلبۍ کې د بیلابیلو هیوادونو پخواني بانک نوټونه داوطلبۍ ته ایښودل شوي دي. په دغو بانک نوټونو کې د افغانستان پخوانۍ پیسې هم شته. نور حلبې فریبا ظاهر واوروي.
لندن د 3 ورځو لپاره د هغې داوطلبۍ کوربه دی چې په هغه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پخواني بانک نوټونه خرڅلاو ته ایښودل شوي دي. په دغو بانک نوټونو کې د افغانستان پخواني پیسې هم داوطلبۍ ته وړاندې شوي دي. د دغې داوطلبۍ په انټرنیټي پاڼه کې د افغانستان ځینې داسې بانک نوټونه شته چې له 100 څخه تر 2000 برتانوي پاونډ پورې بیه ورته ټاکل شوې ده. په دې کې د 500 افغانیو هغه بانک نوټ شته چې په 1900 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال چاپ شوی دی او پر یوه مخې 5 روپۍ کابلي لیکل اټکل سوی دی. د دغه بانک نوټ بیا له 250 تر 300 پاوند پورې اټکل سوی دی. نور افغاني بانک نوټونه چې په همدې داوطلبۍ کې شول سوی دی، د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې چاپ سوی ول. په دې پیسو کې د 500, 100, 500, 500 او 1000 افغانیو بانک نوټونه موجود دي. تر ټولو لوړه بیا پر 500 افغاني بانک نوټ ایښودل سوی چې له 1200 څخه تر 1800 برتنۍ پاوند پورې اټکل سوی دی. دغه بانک نوټ په 1900 کال کې چاپ سوی دی. په همدې داوطلبۍ کې د تر ټولو ګران بیه بانک نوټ ارزښت 45,000 پاوند اټکل سوی دی چې په 1920 کال کې هغه مهال چاپ سوی چې فلسطین د برېټانیا تر واک لاندې وو. دغه داوطلبۍ نن په لندن کې پیل سوی او تر 3 ورځو پورې دوام لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس به د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یو ځل بیا درته واورو. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د کابل پر هوایي ډګر له برید وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په کابل کې پرون د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر برید وشو. برید کوونکي 4 تنه وو چې ټول وژل شول. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له خپل بنګالي سیال ټیم سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی غوښتنه کوي چې روانه اونۍ د خود مختار کردستان د سیمې له خوا د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنه دې لغوه شي. حیدر البادی وایي د اساسي قانون له مخې د عراق قانون به د کردستان په ټول سیمې تطبیق کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر وایي چې د کردستان ټول پوښتنې اندېښمن کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په کتنه کې د سوریې او عراق په اړه خبرې وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې فضایي ادارو موافقه وکړه چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو موږ خبرونې کوو. له 2 بجو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ. د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واوري، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بایست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بی بلی خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 2.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب ښه راغلاست.
خیر سمن.
سیرت صاحب، که لومړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د عادلانه محاکمو تعریف او یا څنګه عادلانه محکمه دایریږي، دا په لنډ ټکو کې باید د وخت په نظر سره د درې پړاو لري. یو پړاو د گرفتاری او یا د نیولو په وخت کې دی. دویم پړاو د محکمو په جریان کې دی چې محکمې څنګه دایری سي او څنګه خپل حکمونه صادر کی. دریم پړاو هغه دی چې کله یو څوک محکمې په حکم وکړي چې دا به دومره کلونه پا په بند کې تیری هغه اخیری او وروستی پړاو دی. دلته څنګه چې موږ تاسې د دې دوو ټکو نه چې یو عادلانه محکمه څنګه ما باندې ترځي دغه دوه ټکي څه دي؟ دا خو طبیعي خبره ده چې دا دوه ټکي یو عربي ټکي دي چې عادلانه او محاکمه. محاکمه د حکم نه اخیستل سوی چې هغه ګرځي بیا تصمیم دی قضا ته چې هغه قضا قاضی انسلاک د قضای ولري او دغه محکمه په چوکاټ د قضا کې رسمیت ولري، رسمي بڼه ولري او په ضرورت د تشکیل د خپل قوه قضایه کې هغه ته ضرورت وي په هغه ضرورت بنا باندې یغوی هغه محاکم مالته ایجاد کړي او دایره کړي. او طبعا عادلانه چې د هغه د عادل نه دی چې هغه په دې معنا چې برابر منصفانه بدون د کم و زیات نه یو چا ته هغه خپل حق ورکړل سي. دغه دوه ټکي په همدغه باندې زموږ او ستاسې دغه نور عادلانه معیارونه په همدې باندې څرخیږي. نو دغه دوه ټکي دي چې یو څوک یا تعدی ورباندې کیږي، مثال زور ورباندې کیږي، او یا په چا باندې یو تور لګیږي. په دغه دو صورتو کې که چیرته یو څوک په چا باندې ظلم سوی، ناروا سوی، هغه خپل حق د دې مربوطه ارګانون نه غواړي، او یا که چیرته په یو چا باندې مثال هغه تورن کس سوی، تورن کس هم خپل حق لري په قانون کې چې هغه د خپل حقوقو د آزادی و د براءت په رابطه باندې هم هغه خپل معلومات او اړوند ضرورت دي هغه زیرب ته یا سارندواله یا محکمه ته وړاندې کی.
ډیره مننه سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د عادلانه محکمه د پړاوونو په اړه معلومات ورکړي چې څو پړاوونه لري؟
د عادلانه محاکمو درې پړاو دي. چې اول پړاو د گرفتاری په وخت کې دی، دویم پړاو د محاکمو پړاو دی چې کله محکمه ته وړاندې کیږي، دریم پړاو چې دی هغه د محکمو د حکم او د پریکړې نه وروسته چې هغه کله په بندخونه کې خپل زون تیروي دا هغه وروستی پړاوونه دي. راځو اول پړاو ته چې هغه د گرفتاری پړاو دی. گرفتاری پړاو د قانون په اساس باندې باید هغه قانونی او مشروع وي چې هغه جرم تعریف شده وي په قانون کې، هغه ته هغه تناسب د جرم و جزا پکې هغه کې مطرح وي، یا هغه نقدي جزا ولري او یا حبس ورباندې وي، په رسمي جریده کې نشر سوي. دغه تعریف شده او د رسمي جریدې په نشر کې مونږ کولای سو چې دا جرم وګڼو او مامور د پولیس یا کشفي ارګانونه کوي سي چې دغه تعریف پرانا کې د یو چا په نیولو باندې اقدام وکړي او یو څوک ونیسي. البته دا خپله بیا هم خپل خصوصیات لري چې څنګه یو پولیس کوي سي چې یو څوک ونیسي. پولیس په هغه وخت کې د نیولو اقدام کوي سي چې اول خو یا مشهود جرمی دی پولیس په وړاندې باندې، او که چیرته مشهود جرم نه وي نو طبعا یا به د سړي د احضاریت حکم یا به سرندوالۍ ورکړي یا به زی صلاح محکمې ورکړي پولیسو ته. په دغه دریو صورتونو کې چې یا به مشهود جرم وي او یا به د سرندوالۍ یا د محاکمو له طرف نه دوی ته به رسما یو جلب یا یو پاڼه لیږل سوي مامور پولیسو ته چې تاسې دا یو شخص مونږ ته مطلوب دی، مونږ ترې احضار کړئ. نو په دغه وخت کې کوی سي پولیس اقدام وکړي د یو سړي په نیولو باندې، هلته به ځي دا سړي ته به خپل ځان معرفي کوي او خپل رتبه به ورته معرفي کوي، آکارت به ورښيي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ وو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست. سیرت صاحب د ورستي پښتني پټوګه ځینې وختونه داسې هم پیښ شوی دي چې د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې ځینې کسان د خلکو کورونو ته تللي، په داسې عمل لاس پور کړی دي چې د هغوی د ازار او د اذیت سبب شوی دي. یو څوک څنګه کولای شي هغه شخص چې د نیولو دپاره یا د بیولو دپاره راغلی وي هغه وپیژني او د اطمینان شي؟
ډېر ښه ټکی ته تاسو اشاره وکړله. کله چې یو څوک د یو چا د گرفتاری لپاره دغه محل ته ځي، که هغه یې د استوګنې محل دی که هغه یې د کاروبار محل دی، چې کله هلته ځي په اول قدم کې یا په اول په لومړي سر کې باید هغه څوک چې د پولیس توظیف شوی دی د یو چا د نیولو په خاطر باندې، چې کله مجرد هلته ځي دغه پولیس په دې مکلف دی چې خپل ځان معرفي کړي دې شخص ته چې زه فلانکی می رتبه فلانکی هم دغه می رتبه ده دغه می کارتی او ته د دغه مکتوب په اساس مونږ ته یا له سارندوالی یا له محاکم راغلی دی، بنان ته لطف که مونږ سره حوزې ته لاړ شه. کله کله ستاسې د سوال په هغه باندې داسې هم پیښیږي چې بعضې خلکو د پولیس او یا د امنیتي د ارګانونو نه په نامه سو استفاده کړي. خل از مونږ هموطنان ناگاه دی چې کله د پولیس یا امنیتی ارگانونو نوم واوري نو دوی دفته نه خپل دروازه خلاصي چې هغه بیا داسې څه مشکلات هم پیښ شوي دي. د دې د پیژندګوۍ په خاطر باندې اول خو که چیرته رڼا ورځ وي او رڼا وي د ورځې وي خو طبعا خلک ګرځي، همسایګان دې خواوې خوا ګرځي، کیدای شي د عمل ترسره نه سي، که بیا هم کله کله که سوي دا هم اشتباه دی خلکو ده. ښه خبره دا ده چې هغه رابطه چې د خلکو د پولیس تر مابین ده هغه د گذر د وکیلانو هغه ده په اساس باندې ده چې وکیلان د خلکو نمایندګان دي او ده هر څوک پیژني. که چیرته یو پولیس د یو چا په گرفتاری باندې اقدام کوي صرف وکیل د گذر ته نن سبا دومره اطلاع ورکړي چې ستا په ساحه کې عملیات لرو، یا فرض مثال مونږ یو څوک گرفتاره کوو شخص ورخی بنه راځي وکیل گذر سره که د ورځې وي خو دا لا خبره د دې سړي کور ته به راځي یا محل د کار ته، چې کله دا سړی له وکیل سره مخامخ کیږي پولیس سره مخامخ کیږي بیا په دې کې وکیل د گذر دی چې محترمه دغه پولیسان و مؤثر تماس ونی امیر د حوزې یا امیر د جنایي چې ستا په ساحه کې مونږ یو عملیات لرو یا داسې څه اداري کارون از مونږ دغه په لهجه او په لفظ باندې دا خلک چې راغله کله استاد آدرس نه مات معلومات راکړ دا خلک مراس ته ترو مطمئن اوسېږي چې داسې څوک نه دي چې هغه د پولیس د نامه نه استفاده وکړي او خدای خواسته نور څه اعمال ترسره سي. نو ښه خبره دغه ده از مونږ وطنوالو ته چې تاسو د وکیل د گذر هغه ولرئ شمیره ولرئ، بیا په دغه اساس کې چې کله وکیل راځي دلته پولیس به خپل قانوني کړنه ورته بیانوي چې تر هغو د سړي روح مطمئنه سي، بیا به دغه سړی بیا خپل حوزې ته. نو چې مونږ متنان د شر نه خلاصي ښه خبره دا ده چې د ټولو وکلای محترم دوسره شمیری وي که کله ورځ وي یا شپه وي دغسې یو د پولیس د عمل کرد نه ناوړه استفاده کیږي وکیل په جریان کې واچي وکیل د گذر هغه راسي بیا وکیل مربوطه او زی سره تماس ونیسي چې آیا داستا پرسنل چې راغلی دلته دا قانونی ده یا غیر قانون، تر هغه په جریان کې اوسي. که چیرته هغه په جریان کې نه و نو معنا دا ده چې دا خلک د پولیس د نامه نه سو استفاده کوي، دلته باید دغه خلک ونیول سي او پولیس ته وسپارل سي. نو ښه لاره بهترینه لاره د تعارف او د خلکو نیول په همدغه اصول او شیوه ده چې امیدوارم چې زموږ متنان او خلک په دغه اشارو سره پوسی او آگاسی چې تر اوپرې خدا نه خواسته داسې ناوړه عمل ترسره نه سي.
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سي.
را راځي د ځوان فکر خبرونې لاله په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځنګړې خبرونه هر سهشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. قوالی پاوری دو با د رحمان بابا نوم حتمی در یاد شوی وی. هغه پښتون شاعر چې له نامه سره د صوفیانه او روحانی کلامونو بیلګی یادیږي. د پښتو ژبې د ستر صوفی شاعر چې پوره نوم یې عبدالرحمن مومند په 1221 هجری کال زیږیدل او په 1138 هجری کال په پېښور کې وفات شوی دی. نوموړی د حقیقي او مجازي نړۍ پر رموزو پوه انسان و، ځکه خو یې له مجازي نړۍ ځان ساته او په حقیقت کې یې د پښتون قام بقا لټوله. موږ نننۍ خپرونه د رحمان بابا مزار په مزار کې کیدونکو دستورونو، کلني عرس او د نوموړي مزار عقیدتمندانو ته ځانګړې کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
مطلب دې تاسو شوندو نه پويګم چې تاسو وینې مسکی اردم پسانو رحمان په خپل درم يم چې میاں یما چې دا نور لم بولی ګرم پسان.
درنو اوریدونکو، د پښتو ژبې د مشهور صوفي شاعر رحمان بابا مزار ته تللیم. درنو اوریدونکو، هر پښتون د رحمان بابا له نامه سره آشنا دی. موږ د پېښور ښار یوې داسې سیمې ته راغلي یو چې دلته یوه هدیره ده او دغه هدیره د اخوند بابا په نوم یادیږي. د اخوند بابا د هدیرې سره څیرمه دلته د پښتو ژبې د ستر صوفي شاعر رحمان بابا مزار دی. موږ اوس د رحمان بابا مزار ته داخل شوي یو. دلته لومړی چې کله په دروازې ننوځو، شاوخوا درې یا څلور داسې ودانۍ چې په سرو خښتو جوړې شوي دي هغه موجودې دي. د دغې ودانۍ سره په خوا کې دو ودانۍ نورې چې یوه مرمرینه ګنبده ده چې دا په خپله د رحمان بابا مزار دی. په دغه ګنبدې ګیر چاپیره د رحمان بابا هغه مشهور اشعار لیکل شوي دي. زه لولم ګوره هسې تیردګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما. د دغې ودانۍ سره مخامخ په مرمرینو ډبرو جوړه شوې یو بل ودانۍ چې هغه جماعت دی هغه هم موجوده ده. د رحمان بابا مزار ته هر ورځ لسګونه عقیدتمندان راځي او له دغه زیارت لیدنه کوي. د زیارت د منجاورانو په خبره چې اکثره پښتانه او بهرنیان د رحمان بابا مزار ته راځي او زیارت کوي. زه د بابا د مقبرې ودانۍ ته ننوتم. موږ د رحمان بابا مزار ته را داخل شو. دا یو ډیره لویه ودانۍ ده چې د ګنبدې په شکل جوړه شوې ده. د ګنبدې په منځ کې د رحمان بابا مقبره موجوده ده. د پښتو ژبې دغه ستر صوفي شاعر چې هر ورځ ورته خلک راځي، مقبره په مرمرینو ډبرو جوړه شوې ده. د هغه په قبر یو سپین غلاف اچول شوی دی. ګیر چاپیره ګلان موجود دي. له دې ور علاوه په یو ګرد لوښي کې د انبر دود موجود دی چې دغه مقبره په خوب وی لړلې ده. هغه غلاف چې د رحمان بابا په مقبره اچول شوی
هغه هم د رحمان بابا ځینې اشعار لیکل شوی دی چې نظر د چا په دین او ایمان نه وي، هغه نه کوي انتظار د دې دنیا، هر چې واچوي و اور ته واړه سوځي، موړ به نشي طلبګار د دې دنیا. پر رحمان باندې دا عمر هسې تیر شه لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا. د رحمان بابا د مزار دننه د خوردی لپاره مالګه هم شته او د خزو لپاره ځانګړی ځای هم جوړ شوی دی.
رحمان داستا دل بو میں حرام دی، رحمان داستا دل بو میں حرام دی، سو تخپلو وینو جام تاوان ورن کلم.
اوریدونکو، د رحمان بابا د مقبرې د لومړي ځل رغونې لپاره د افغانستان د وخت بادشاه ظاهر شاه له کابل څخه مرمرینې ډبرې لیږلې وې او هغه وخت د دغه مزار ټول مصارف شاهي کورنۍ ورکړي وو، خو وروسته دغه مقبره په بمون ویجاړه شوه.
اوریدونکو، ما سره دلته د پیښور ښار دوه اوسیدونکي چې یو عادل او بل منیر خان، دا دواړه را سره دي. عادل خان وایي چې دغه مقبره څه موده وړاندې د یو شمېر وسلوالو لخوا والوزول شوه. نو عادل خان، اوس دغه مقبره په څه حال ده؟
دا خو اوس دې سره ایران چې کم نومیږي ملک، هغه ورسره کومک وکړو، ولې چې دا خو په دنیا کې نړۍ کې یو نوم او جامع لرله، هغې د وجې دې ته ایران ټول کومک چې ایران ورسره وکړو. په دې مقبره کې دا څه ورځو مخکې دلته یو دغه وشو، د هغې د وجې دې دا مقبره چې دا نوې شوه.
اوس دا مقبره نوې جوړه کړې کنه پخوانی؟
نه نه، دا اوس نوې حالت کې ده. هغه زړه حالت چې دا هغه هغه په دغه کې دغه شو خرابه شوله، نو اوس دې په نوي حالت کې جوړه کړې ده.
منیر خان، دلته خلک د څه لپاره راځي؟
دلته خلک راځي د تاریخ نه، پخوانی او د دې د مزار لپاره راځي. د دې نوم خو ډېر زینو کې خور شوی کنه، رحمان بابا دای کتابونه دي، دلته خلک کتابونه دغه لوستلو لپاره راځي او نور د زی ګوري. او دغه څنګه چې عادل خان ویل کان چې مخکې سي 14 نشي ودا، عین بعد لګ کیمرا غلو خلک مغه تعداد کې راځي. پخوانی نه زید شو او عین تعداد زید شو، خو شادي زین لپاره راځي، د چکر لپاره راځي، دا ګوري دا ګوري دعا وکي دا کې بسین بعد بیا.
د رحمان بابا ل مزار نشا خو 50 متر وړاندې د منجاورانو یو ځانګړی ځای موجود دی. زه هلته ورزم.
موږ د رحمان بابا د مزار شاته راغلو. دلته د یو شمیر مرغکیو او یا هم د مرغانو لپاره ځانګړي پنجری جوړی شوی چې پاغي کې داخل کې تاوسان او یو شمیر نور مرغی موجود دي. خو له دې ور علاوه دلته د مشاعري لپاره یو ځانګړی ځای موجود دی. شاید دغه مشاعري یا محلنۍ وي او یا هم ځانګړي ورځې ولري، په دې به ان شاء الله وروسته غږیږو. خو د رحمان بابا دغه مزار ټول د رحمان بابا په اشعارو راښکلی شوی دی. دلته زه د مشاعري هغه ځانګړي ځای ته راغلم. هلته لیکل شوي چې انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه، بت که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی. او همدارنګه واړه بیوقوف دي چې څوک دین په دنیا پلوري، چرته 15 ورځې چرته عمر جاویدان. حمزه بابا هم د رحمان بابا په اړه وایي چې حمزه څومره خوشبختی د پښتنو ده چې په لاس کې د رحمان بابا دیوان دی.
رحمان پاش کے کی کمینی بیا سلا آئینہ کی ذات گو.
زه دغه مزار ته د پنځنبي پورې ورغلم. دلته ګڼ منجاوران شته. د منجاورانو یوې ډلې ته ورزو چې دوی د رحمان بابا په اړه څه وایي.
صوفي شاعر خوشحال خان بابا چې کوم دین دا یو جنگ جو پاتې هو مطلب دا دی او کیسه ما وکړه.
کوم میړانه شاعر دی او
یو طرف ته یو جرنیل مو په دغه بهواله جنگ جو سره او رحمان بابا یو صوفي شاعر دی فقیر لکه د مرګ نه پس دی راجم دې کړه دې الله پاک په ژوند کې دې زره راځي
ته می څوک په اميري بول یا اميري او ته می څوک په فقيري بول
دې دې ګور څه د خپل د روان مهات نه چې
په نه چې په دنیا په سي زهير يا ها دلته نو خلک راځي د جمعې پورز
د جمعې پورز خصوصي د ما ديګر نه
ها
دغه مجمرو راکېږي نو بیا ما کوتن مونږ شي راغی نه پس لنګر یا لنګر نه پر دې کې رات درې خورې شي او دا لا کېږي
زد رحمان بابا په مزار کې تر ماخامه پاتې شوم او انتظار مې وست تر څو د موسیقۍ ځانګړې مجلس شروع شي. د موسیقۍ په پروګرام کې ګڼ منجاوران د رحمان بابا له اشعارو سره په وجد راغلل. رحمان بابا په مزار کې هر کال شاعرانه ورس کیږي او د ټولو پښتون میشتو سیمو شاعران ورزي. د دغه زیارت له منجاور شاه جهان سره مخبري کړي.
لنګر دلته کې اوس مانځنه باد مونږ څو ګرم از پخین بیا لنګر ورکو چې څه نصیبی کنه او ورس په اپریل کې کیږي دین درم تاریخ باندې اپریل
څنګه خلک راځي در بابا زیارت ته؟
دلته کې یو هندو کم سل کو مرادي انگریز راضی چین راضی مطلب دا جاپان راضی روس راضی کنا لکه بچا د عالمی دنیا یو دغه دی یاداشت دی بابا وی وی اسی تغفل کستا پو جورو پو جفاشی خلق حیرانی گی در رحمان پا تغفل بابا ار چاتر فلے گڑا کری دا
او او سالانه عرس کی بیات سکوی دو
سالانه عرس کی بس دلتا کی دغه لنګر باندې خمد مت می خلالي شي وي کنه نو دا سالانه عرس کی مشاهرم وي او عرسم وي
شاعرانو ته د کوم کوم ځای
نو او دا در دین راځي ورته لنی زونی زولا کینا کابل نو مت راځي
کله چې لمزار بیرته وزونو دلته یو بل پسرو خښتو جوړ شوی ودانی راځي. دا ودانی کتابتون دی چې د رحمان بابا په نوم نومول شوی دی.
چې بالکل پستر کو ویني آشنایی کا چې بالکل پستر کو ویني آشنایی کا د رحمان پسر بنوي بی هنر تو درحمان پسیر بنبی بی هنر سو
مینوالو موږ نن نه خبرونه د رحمان بابا په دغه بیت پات رسو. د رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوي کڅوک وای عاشق ډون دی هغه خوار شه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کچیر غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده.
ساده پنګ روشنه څنګه ساده پنګ روشنه څنګه ساده پنګ روشنه هر سهار مې سلوي
پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شرن شرن ستاد پنگڑو شرن ہر سہارا بسوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ساد بنگڑو چھن چھن پلی چھپی چالون دسرو شنڈو جامن قربان شترے لالون کبیرا تھنا سن